په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنور یاست. نوري هر کلی کوم د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي دا کوي چې یو شمېر طالب بندیان تر خوشکېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دې ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن لوړه پر ځای کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړ چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سه شنبې پر ورځ د امریکا د بهرنۍ اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته تللي دي داسې وویل.
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پویګم، خو په دې خبر يم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللی دي او دا د هغې موافقه خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
شغلی عبدالله په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او شواهد هم وړاندې نه کړل. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط یې شوی چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار د ملي امنیت ادارې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د رسنیو دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې تایید کړ چې د ملي امنیت ځواکونو تیر شپه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل. اعلامیه زیاتوي وژل شوي کسانو د انتحاري بریدونو په تنظیم، هدفي وژنه او د چاودیدونکو موادو او پیسو په انتقال کې لاس درلود. د ملي امنیت اداره وایي د جلال آباد دغو عملیاتو څو ساعتونه دوام وکړ او زیاتوي چې پکې نورو کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونغه وړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې هم په ډیټابیس یا د معلوماتو په ذخیره کې د مور نوم لیکل کېده، خو اوس د نوي قانون پر بنسټ د هر شخص د خوشی پر بنسټ د مور نوم د الکترونیکی پیژن پاڼې په لمړي صفحه کې لیکل کیږي. شغلی رسولی زیاته کړه چې دوی تر اوسه نږدې 1,000,000 الکترونیکی پیژن پاڼې ویشلې او د ټولو په اعتبار یا د باور وړ دي، خو یو شمېر هغه کسان چې لوړان دي تذکرې اخیستي خو غواړي پیژن پاڼو کې د مور نوم ولیکل سي، ژر به هغوی ته د نوي پیژن پاڼو د ورکړې بهیر هم پیل سي. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 1,000 متریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2,000 فارمونه ستاسو هڅې روانې دي چې شمېرې لا زیات سي. دغه وزارت وایند اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې د محل ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولیدېږي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د شپږم ځل لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړه. دا مراسم چې لوړان دي نو اعلان شوی داسې مهال تر سره سوچ د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ضد مظاهره وسوه. بلتا رسمي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې نننۍ مراسمو ته سلګونه لوړ پوړي چارواکي وربلل شوي، خو په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې دا چارواکي څوک وو او څه شمېر کسانو په مراسمو کې ګډون وکړ. بلتا لیکلي د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون مشر شاغلي لوکاشینکا ته د ولسمشري تصدیقنامه وسپارله. لوکاشینکا چې شپږویشت کاله یې پر دې هیواد واکمني کړې ده، د انتخاباتو د نتایجو په تړاو د تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ دی. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون څخه رخصت شو. په جرمني کې د چریتي روغتون په یوې اعلامیه کې نن ویل شوی چې د ناوالنی روغتي وضعیت اوس ښه دی. ډاکټرانو دا هم ویلي چې د مسمومیت د اوږدمهاله اغیزو په اړه د ارزونې لپاره لا اوس وخت دی. نوموړی تیر میاشت هغه مهال چې په سایبیریا کې په یوه الوتکې کې ناروغ شوی و جرمني ته درملنې لپاره انتقال شو. ناوالنی 2 ورځې په برلین کې بستر و. روغتیایي چارواکي وایي د ناوالنی ازموینو په جرمني، فرانسې او سویډن کې وښودلې چې نوموړی په نوی چوک ډول زهري موادو مسموم شوی و. لویدیځ هیوادونه له روسیې څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي، خو مسکو تر اوسه په دې اړه د پلټونو پیلولو څخه ډډه کړې او وایي لا هم منتظر دی چې د جرم شواهد وویني. کرملین د ناوالنی په مسمومېدو کې لاس لرل ردوي. او په استرالیا کې نن هم په یو ساحلي سیمه کې د بند پاتې شوی نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د راپورونو لمخې تر اوسه د تاسمانیا ټاپو په کم عمق اوبو کې د تباندې 400 نهنګان بند پاتې دي. د دې سیمه د وحشي ژویو او پارکونو د خدماتو مشر نیک دیکا نن وویل چې داسې ښکاري ډیر نهنګان به مرسوي. د شغلي دیکا په خبره د نهنګانو د وضعیت ترزونې لپاره کشتي لجل سوي دي څو معلومه کړی چې د ځینو نهنګانو ژغورل شونې ده کنه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر وای د افغانستان حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالبانو د جګړو ډګر ته مخ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لښوې تړونه سرغړونه ده. د غلی عبد الله د غڅرګندونې په سولې په خبرو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د شخړو د هواري د چارو دی او تحلیلګر نظر اخستای.
یاغه خبرې چې د دوانو ترمنځ غو د باور فضا خرابي او ګډوډي نو طبي خبر ده چې یو څه استونزې به ایجادې.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي.
دوه سو بیا بیا ورته اپیسې نه پخنه
بیوال ټکان بیا د بی دغه علاقہ درې ساعت څلور ساعت پنځه ساعت هم درولې.
په نړیوال مسایلو کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د نړۍ د مشرانو د وینا او له حاله مو خبرو دی. خبرونه په دوهمه نیمه کې
چې در ترسه شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسې زماګر نه لمند د سولې کورسې
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت د نورو ځانګړنو په اړه د ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه کې نور معلومات اوریدل شي. بلې د اساسي بشري حقوقو له اونیزه خبرونه سره یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په راستو وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله وای یو شمیر هغه طالب بندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوی بیرته جګړې ته ستانه شوی دي. عبد الله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته پرون په وینا کې وویل دا طالب وسلوال د هغو پنځو زرو بندیان له ډلې چې د افغانستان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط آزاد شوی. خغلی عبدالله دا هم ویلي چې یو شمیر خوشې شو طالبانو ان په کابل کې جګړو ته مخه کړی ده خو طالبان بیا دغه ادعا ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. امید زهیر ملي نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس په خپل تازه څرګندونو کې بیا جګړې ته د یو شمیر هغو طالب وسوالو لستنې دوه خبر ورکړي چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوې دي. عبد الله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویلي دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوې دي خو په دوی کې یو شمیر کسان وي ان په کابل کې جګړه پیل کړې ده.
صادقانه د هغوی د کرشمیر پاړه نه پوهیږم خو پر دې خبر يم چې یو شمیر طالبان د جګړې میدان ته ستنه شي وي دي او دا د حقې هوکړې نقص دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده.
لدی وړاندې یو شمیر امنیتي چارواکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې منلې و چې لسلو زیات آزاد شوی طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستنه شوی دي او یو شمیر ان په کابل کې پاتې دي. افغان حکومت ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړې پر بنسټ یې له حکومتي زندانونو له 15000 زیات طالب بندیان خوشي کړي دي خو طالبان بیا د جګړې لیکو ته د یو شمیر طالب بندیانو د ورګرځېدو په تړاو د خاغلی عبد الله خبرې ردوي. د دې ټلې وایان ز به الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو رالي ګلی پیغام کې لیکلي دا خبره سم نه ده او هغه بندیان ټول په خپل شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوختي. خغلی مجاهد زیاده کړي د جګړې پولیسو کې د بندیانو استخدام تارتیا نشته ځکه ل رواني او جسمي لحاظ نشي کولای د جګړې لیکو کې وخت تیر کړي. جګړې طالبان څخه د آزاد شوی او طالبانو خبره داسې حال مطرح کیږي چې په قطر کې د دواړو لوري مرګ چپلاوي په خبرو بوختي. خغلی عبد الله که څنګه خپل وینا کې له طالبانو سره په دوحه کې پیل شوې خبرې مثبتې بللې خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دو باندې اندېښنه خو دلته زیاتوي. تاوتریخوالي په دومره کچه پورته ده چې خلکو ته د منلو نه ده. د ملي مصالحې علي شورا رئیس پاکستان سره د طالبانو اړیکو ته په اشاره او امریکا سره د دې ډلې د سولې د شوې هوکړې پر بنسټ غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړل شي څو اوربان تغاړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د هندو رسپانې سره په مرکه کې له دواړو لوري غوښتي چې څو
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګې دلې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه خېلې خواوې پوشي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس سمره به پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
خو د تاوتریخوالي دوام او ترخوای د جګړې لکو ته د آزاد شوي او بندیانو ستنېدل د سولې روان بهیر ته څومره زیان رسولی شي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي ښکېلوري باید د سولې پر وړاندې راپورته شوي خنډونه ژر تر ژره لرې کړي.
د نړیوالې ټولنې فشار باید د دوی پر امیانو باندې هم د امریکې هم د پاکستان په دواړو لورو باندې هم پر د افغانستان پر حکومت هم طالبانو باندې چې جګړه باید توده نه شي لمن ونه وي د اوربند چې نه کې زیادې اقل اور کم وشي.
جګړې ته د طالب وسلوالو د ستنېدو او ترخوای د تاوتریخوالي پر دوام داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې په قطر کې لا هم د افغان مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ سولې د رسمي خبرو تګلاره نه ده وروستۍ شوې. دواړه لوري وایي په یو شمېر اختلافي موضوعاتو د هوکړې لپاره بحثونه روان دي او هیله ښیي چې ژر به یوې پایلې ته ورسیږي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. هغه تړون چې د فبروري په 9 دواړو لورو لاسلیک کړی دی. د عبدالله له دې څرګندونو سره هم مهاله پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې وکړي او هیله څرګنده کړي چې د سولې د روانو خبرو په نتیجه کې به یوه حل لاره وموندل شي. په دې اړه مې مخکې د شخړو د هواري د چارو له تحلیلګر مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو اغیز ونه کړي.
ګوري لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی خلاص نو ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنگیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بیرته لاړ شو، خو زیو خپل پخوانیو ملګرو سره یوځای کیږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره باغیز ولري. طبعا هغه اخلالونکي خبرې هغه خبرې چې د دوانو ترمنځ هغه د باور فضا خرابوي او ګډوډي، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما د منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو نو داسې په وار وار شوي چې بعضې مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړي دي یا د جګړې تیزوالی کې د تیر درې اونۍ منګو ګورو. هغه شیانو چې ویره دا وه چې دغه چارې به په د سولې پر روان بهیر منفي اغېز ولېږدوي، اما تر اوسه پورې د لنیکه مرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګه ویلی شو چې ډېر زیات به
کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي موافقې له مخې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریځ پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل بحث خو همدا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته، خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکره ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي خیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبند دلته فعالیتونه طالبان لخوا کیږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابيږي. اما کرا شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سل به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پرځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه وسیږي.
د افغانستان لپاره د سول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون د استاذ جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استمای غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالی باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی د سول خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد کتا چې ګوري د دوه تړون نو وروسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازمه ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارون کې نو وسیږي یا وړخ د فکرونه کې چې دا موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیلزاد جوړې خبرې کوي او کوشش کوي چې به طرفانه پیغامونه ولیکي، لیکن معلومه خبره ده چې د طالبانو لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې او پیغام همغوی تر اچي دي.
بلې، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیری ورځ څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیري بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ تر لاسه کړي؟
تر درېم د نومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت مخ کې وي، ولی چې اوس پورې موږ د مذاکرات او چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسیدلې، د دې نو وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن تبا ټرمپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وړي، یو خواته خپل ملاتړو ته د کمپاین رقم نریټیو چې دغه پیوړی کول هڅه کوي چې ګوري زغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړه وغه ته متحد يم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شړ اخونو ته هم پیغام لیکدوي چې د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته وي، چې نوولې چې د جدي دی او د غوړي چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
د اشخاصو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیمو
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لسګونو هغه افغان ژباړونکو چې لنګ دی دولسه زره حصے په بیلابیلو کلونو کې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. برتانیا د حکومت د هغې نوې پریکړې په اړه د اعتراض غږ پورته کړی چې پر بنسټ لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته په برتانیا کې د مشکېدو اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې له دوی سره کار کړی. دغه افغان ژباړونکو وایي د ویزه ترلاسه کولو لپاره په نوې پریکړې کې شرایط دومره سخت دي چې ډېرې د پوره کېدو وړ نه دي. اکرام الله اکرام د دغه ژباړونکو اعتراض ته ورغلی وو.
نګدی 200 هغه افغان ژباړونکو چې په افغانستان کې له برتنوي ځواکونو سره کار کړي، دلته د کابل په شهرینو پارک کې په یو اعتراضي غونډه کې سره راټول شوې دي. دوی د برتانیا له هغه نوي پریکړې راضي نه دي چې لمخي لزګونه نورو افغان ژباړونکو ته په هغه هواد کې د اوسېدو اجازه ورکول کیږي. دوی وایي چې د نوي پریکړې شرایط نشي پوره کولای. د برتانیا حکومت د نوي پریکړې پر بنسټ اوس هغه افغانان هم کولای شي برتانیا کې د مشت کېدو غوښتنلیک وړاندې کړي چې د 2008م او 2014م کلونو ترمنځ د جګړې په لومړی کرخه کې اتلس میاشتې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی وي، خو وروسته یې استعفا کړې وي. خو په کابل کې راټول شوی افغان ژباړونکو وایي نویو شرایطو ته په کتو دوی فکر کوي چې په دې برخه کې توپیری چلند کیږي، ځکه د ژباړونکو په وینا امنیتي ګواښونه ټولو ته یو ډول متوجي دي. افغان ژباړونکو دا کوي چې د شرایطو سختول یوازې د دې لپاره دي چې یاد هیواد نه غواړي افغان ژباړونکو ته پناه ورکړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دوو تنو چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو لامل نمونه خبره شي ازادي رادیو ته وویل
تهدید عموما ټول کارمندان چې د برتانیې دولت سره کار کړی دی د ټول په مشکل کې دي. مثلا دا چې په کابل کې دي یا په نور ولایت کې دي، صرف دغه د نوې برنامه چې د سیو برنامه چې هغه یو یعنی د 100 نفر فعلاً محدود کړی دي چې په 100 نفر کې شاید د ټول افغانستان نه شاید 10 نفر یا 12 نفر مثلا د پروسې ته برابر وي او دا نور کسان چې دي پروسې ته نه دي برابر.
غوښتنه من دغه ده چې حکم نور شفرو ته چې کوم حق او حقوق ورکړي باید موږ تم راکړي، ځکه په دې جرمنانو کاناډایانو او په نورو ځای کې حق او حقوق ټول ته ورک مساوي حق ورک موږ مساوي حق وړو. موږ وړو چې دغه نوې قانون چې دوی ایجاد کړي دي نشر کړي دي په دغه کې دوباره یو ریویو کې دوباره چکی او دا قانون کې تغیرات راولي.
دغه راټول شوی افغان ژباړونکو وایي په سخت امنیتی شرایطو کې له برتنوي ځواکونو سره په ناامنه ولایتونو کې کار کړي چې اوس په افغانستان کې کورنۍ او ژوند له ګواښ سره مخ دي. زیات شمیر یې خپل مخونه په ماسکونو پوښلي او داسې ښکاري چې د امنیتي ګواښونو له ویرې نه غواړي حتی څیره یې ښکاره شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا حکومت د روانې میلادي میاشتې په 19 اعلان وکړ چې لسګونه نورو افغان ژباړونکو ته په دې هیواد کې د مشت کېدو اجازه ورکوي. هڅه مو وکړه چې د افغان ژباړونکو د اندېښنو په اړه په کابل کې د برتانیا سفارت نظر هم واخلو. د دې سفارت ویان دي زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو د برتانیا د دفاع کورنیو چارو وزیرانو د نوې پریکړې د اعلان پر مهال
ټینګار کړی چې دروازې نه دي تړل شوی او د هر کس دوسیه به په ځانګړې توګه څېړل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای په دې اړه به په کابل کې د برتانیا له سفارت سره خبرې وکړي. د دې کمیسیون رئیس انجینر هلمند ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې یاد ژباړونکي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او برتانوي ځواکونه یې باید حقوق ورکړي.
زمون هغه ورونه یا هغه څوک چې دوی د ډلو سره خو سره مثلا د برتانیا سره کار کړی وي، د امریکا سره کار کړی وي، د دوی ژوند مهم دی او دوی نشي کولای په افغانستان کې دا واقعیت دی. دوی کولای چې په افغانستان کې هر ځای ته تګ راتګ وکړي، خپل کارونه نورمال مخته. دوی یو ویره لري او ویره هم واقعي ویره ده. زمون نظر دا دی چې د ورونو لپاره یو زمينه مسایده کی.
د ګارډین برتانوي ورسپانې د راپور پر بنسټ اوس مهال په برتانیا کې 1450 هغه افغان ژباړون کی چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي ل خپل کورنۍ سره وسیږي. د راپورونو لمخې د 2002 څخه تر 2014 میلادي کال پورې تر 2000 ډیرو افغانانو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو سره دندې ترسره کړي چې نږدې نیمایي ژباړون کیو. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو د هغو ژباړونکو لپاره چې له دوی سره په افغانستان کې د جنگي ماموریت پر مهال کار کړي په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دا کوي چې د زابل اړوند سیمو کې پولیس زوروي او پیسې ترې اخلي. په عین حال کې د زابل امنیه قومندان وایي د خلکو له دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیه قومندان په ګډون د لارې د ساتنې له څلوېښتو زیات پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور لري.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل شو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی و.
دې ته اسکار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودي د خدمت وایي کی خدمت نه کوي. دوی راضي په قتل لارې باندې لري کی پیسې راکا چې ورنه کی داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوه درې نه اور زما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کی اول درته وای 5000 راکا 500 نه دی سلویخ 400 کې جوړ لاغی کې نیوې دیم ولې دیم مطمئن ټکان اندر باندې کی ترغو چې پیسې ورنه کی.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېر برخه لوی او بارودونکو موټر لري تر ډېر د زابل په مربوطات کې د پولیسو د ناسم چلانی داوی کوي. دی وای پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوسټې هم سچې د یو موټر پر سر شپږ تزر پاکستانی کالداري هم اخلي.
زمانم سیپلاده د دا باغ پولیس سره روان ستر کابل پورې یو نیم لا کالداري زموږ پوسټ والا خالي وای
دوه سو بیا بیا ورته کوي په سیلا
په بیوال ټکان بیا د بی دا خو علاقہ درې ساعت څلور ساعت پنځه ساعت يم درولې
په دغه اسکر ډیر زلم را سره کوي پیسې اخی معنا د مار والا سا وکه ویا نه ولا مگر دی گاډي وې کندا باندې شل دیش لا کمپیوټر کړی مور د پلار سره ما هغه په دغه وې په کندا غوې دروازه ډرایور مو وې
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو اداوی منی او وای چې یو شمیر پولیس له دندو لیرې کړي او یو شمیر نور سیمو ته تبدیل کړي. د زابل امنیه قومندان حکمت الله کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیه قومندان او ټولي قومندان په ګډون یې 45 پولیس له دندو لیرې او 200 نور پولیس نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سي د لارې ډرایورانو به ازیت ازار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر سرو ساتنمن موږ تر اوسه پورې ادلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغو کې قمندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي، او په حدود د 250-300 نفر په دغو مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړي دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته د غلار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي والا موجود ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی 15مه غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په وینا او پایل شوې. ډېر مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ وال ورسره مخامخ دي. اسمت سروانی تفصیل لوروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15مه کالي سلمانسي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوي وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوي وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی 15مه غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناتو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کارکېچ خبرې وکړې. ویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګری ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
د هلمند ولایت لرغونتوب او د دې ولایت نور ځانګړنو په اړه نور معلومات د جون په شیبو کې ونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې لبلې د اساسي بشري حقوقو خبرونه سره یو ځای د تخبرو او ریدل شي. خو اوس تاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د لارې من ولایت نن غلی ول سوالي سر پړی کې ایمه زما مشرانو د 200 هله او زوګش د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ول سوالي ریبا خلک ټول د کار دي، ټول ځوانان د غیش د کار دي، ټول کنه شو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده، ورته زما سایه ده ټول د غیش د کار دي، ټول د چکار دي کی ځغم په وستا دي کی چې څنګه دي چې کاری کته د کاری والسلام. زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلي درې ولسوالۍ څخه سرپرستنه کوي. هر ورځ په خپل بستر نه بنایم او په شپه نه کې نه کېږي تاسو سره کوم. تر اوسه پورې ما د نه د بانک کارت نه راښوي ده، نه کوم ځای نه راښوي. اوس هم څه دی د دې مخه د منتې چې د سیستم کارت نه تم دی راځي ولې نه تاسو مو سره کوم موضوع سره راځي چې راځي او د مخامات ورته نه ولې نه راځي.
زړه پارا ولایت د بلابلک د ولسوالی څخه انرجان زنګوم خبره دا چې وروره پردا پاله بلک باندې پدغه خپل ماجد باندې لار باندې کړی د طالبانو پردا ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورل شي دا موټره اندغه چلره خواره اندغه شاوري پدا خامش دي هغه د دې چې د دې چپاک دي سره جان او دلته موټره ډیر فاجات دي ډیر تکلیف دي موږ دا حکومت هم دا خاص دا نارې هم خو خپل د ملي اردو هم خو او فاصله طالبان هم دا ور څه مکرو وروره پدا د خدای نام معنا ډیر فاجات دي ډیر سره یال بدایي د څه کوي دا کار خلاص واخلي دا لري الله کې وروره مکه وي معنا مپا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د هوستاسو څو پیغامونه چې د افغان او بخید افغان بسیم اتسواتل شمیر لري البته کتبی پیغامونه را استوي د هوستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي رادیو په سب غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخیو ستاسو را لګلی پیغامونه هم ولولو خو اوس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا خبرونه هم مهروي خو سفر په ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي یو شمیر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللی دي. عبد الله عبد الله د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د موضوع یاده کړې ده. نوموړي د دغو کسانو د دقیق شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا د طالبان لخوا د موافقه خلاف کار دی چې دوی کړی ده. د احصای او معلوماتو ملي اداره وایي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دی او که څوک یې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د کبانو د تولید کچه په کلنی ډول 11,000 میټریک ټنو ته ورسیده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه ستاسو هڅې روانې دي چې شمیرې لا زیات شي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو نن د شپږم وار لپاره د ولسمشری لوړه پر ځای کړ. د مراسم چې لوړاندې نه ویلان سوي داسې مهال تر سره سول چې د تیر میاشتې ولسمشری انتخاباتو د پالو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې پراخې حکومت ست مظاهره وسوه. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین لوی وروختون څخه رخصت سو او په استرالیا کې نن هم په یوه ساحلي سیمه کې د بند پاتې سویو نهنګانو د ژغورنې عملیات دوام لري.
ناجیه صفی هم سپورتی خبر نوړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بلخ د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د کانفوسیالیو د پایل خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې د حیرتانو بندري خارګوټي د سمنګان دوه کلبونو د آزاد بلخ کلبونو ترمنځ د جمعې په ورځ ترسره کیږي. نوموړي ویل دا د کورونا له قرنټین وروسته لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کانفو دوستانه سیالۍ کیږي. د لوبو هدف د لوبغاړو د تجربو شریکول په ګوته شوی دی. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیگ نهم پړاو سیالۍ سبا په کابل کې پیل شي. په دغه لوبو کې د اتو زونونو لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولینو ازادي راډیو ته ویلي چې ټولې لوبډلې کابل ته رسیدلې دي. د دغه لوبو په اتم پړاو سیالیو کې طوفان هریرود لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن ماخام شپږنیمې بجې کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې سره مخ کیږي. دغه لوبډلې ته نن د عربي اماراتو په دوبی ښار کې ځانګړي خراغلاست ویل شول. نن ماخام د کلکتې لومړنۍ لوبه ده، نو په همدې خاطر د دوبی د خلیفہ برج تیره شپه د کلکتې پنخان او سکواډ روخانه شوی وو او د ښه بخت هیله ورته وکړه. روان آی پی ایل لیگ په عربي اماراتو کې ترسره کیږي چې تر اوسه یې سلور
لوبي تر سره کړی دي. دا سپورتي خبرونه چې آزادۍ راډیو مو اوریدل مخکې دي چې اونیز خبرونه ته وار ورسیږي. تاسو ته پیغامونه ولولو د افغان بسیمات سواتل شمیرې لارې مو چې راسته ولیدي. ذکر شیخ لکونه لري کې د افغانستان د سولې په خبرو کې یو قوي منځګړی ته اړتیا ده. تر هغه وخت چې منځګړی نوي خبرې به جنجالي وي او دوه لوري به په کوچنۍ خبره هم ژر توافق نشي کولای. محمد قاسم زوق له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، دوی ولې مذاکرات نه پیلوي یا مذاکرات په جدي توګه. اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي، آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي، او که چیرې دا ځل سوله ونیسي افغانان به د طالبانو پر ضد ودرېږي؟ کور مو ودان پیغامونه را لېږي او پیغامونه هم درته لولو. نور مو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخي همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري صاحب، تاسو ته خره غلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله